د نړیوال ورځ په مناسبت په کابل کې جوړ شوی غونډې ته وویل د اوبو سنې سرچینې د زیاتې مودې لپاره د اوبو په برخه کې د اړتیاو د لری کولو ظرفیت نه لري. د کرنې وزیر هم همدې ستونزې ته په اشاره سره وویل چې په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی راپور یې راکوي.
اوبه د ژوند مهم عنصر دی او د اوبو مدیریت او ساتنه د ژوند د ساتنې په مفهوم ده. له همدې امله په ټوله نړۍ له هغې ډلې افغانستان کې د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت هڅه کېږي څو د دغه عنصر پر اهمیت خبرې وسي. خو د اوبو او انرژۍ وزیر علي احمد عثماني د سهشنبې په ورځ د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډې ته وویل چې دا مهال افغانستان د اوبو د مدیریت او زیرمه کولو له اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دی.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه
به د وخت په تیریدو سره د مصرف کوونکو ضرورتونه د ژوند د سطحې له لوړېدو سره ډېریږي. داسې شی به رارسېږي چې اوسنۍ اوبه به د ټولنې د ضرورتونو ځواب ونسي ویلی. دا به د بحران شیبه وي. زموږ دنده دا ده چې د اوبو د مدیریت له لارې همدا ستونزه لرې کړو. ښاغلی عثماني دغه راز وویل چې اوبه د کرنې، صنعت او روغتیا د ودې عنصر دی، خو دوی په ملي کچه د اوبو له ناسم مدیریت سره مخامخ دي او په وینا یې د سیمه ییزې ادارې ونډه په دې برخه کې ډېره کمرنګه ده. نوموړی همدارنګه وویل چې د اوبو زیرمې او د اوبو د مصرف منبع باید له یو بل سره نږدې وي، کنه نو د انتقال لګښتونه به زیات وي او همدا به پر چاپیریال هم ناسمه اغېزه ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د بزګرو د میلې په مراسمو کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش انتقاد وکړ. نوموړی ویلي وه چې که د افغانستان اوبه په سمه توګه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي، نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به د افغانانو لپاره ښه راتلونکی برابر کړي. په همدې حال کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وایي په اوسط ډول په افغانستان کې 45% اوبه په کانالونو کې ضایع کیږي. ښاغلی زمیر وویل چې 9.6 میلیونه هکتار ځمکه په افغانستان کې د کرنې وړ ده چې د 5.5 میلیونه هکتاره لپاره یې اوبه سته، خو په وینا یې دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره یې خړوبه کیږي.
زیربناهای تخریب شده و استفاده غیر مؤثر از آب باعث
دیوی تخریب شوی زیرمې او له اوبو څخه غیر مؤثره ګټه اخیستنه په کروندو او کانالونو کې د اوبو د ضایع کېدو لامل ګرځېدلی دی. په اوسط ډول 45% اوبه په کانالونو او ویالو کې تر کروندې پورې د رسېدو پر لارې ضایع کېږي. د اوبو نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې کافي اوبه نسته. کارپوهان په افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو له ککړتیا او کمیدو اندېښنه لري او وایي چې حکومت باید هڅه وکړي چې خلک په خپل سر څاګانو له کیندلو منع کړي.
د اکشن ایډ په نوم په بریتانیا کې میشته نړیواله مؤسسه وایي چې په نړۍ کې 1.2 میلیارده کسانو ته پاکې اوبه نه رسیږي او افغانستان هغه هیواد دی چې 80% کې خلک یې د څښلو پاکې اوبه نه لري. د دغو اوبو په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز 15 کاله مخکې یو کنفرانس جوړ کړ او دا موضوع یې وڅېړله. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کې سره له دې چې موږ د روانو خوږو اوبو بېپایه زیرمې لرو او کولای شو حتی نړۍ ته د خوږو او رڼو اوبو یو لوی مقدار د څښاک لپاره صادر کړو، موږ له بده مرغه په خپله له اوبو څخه د اسانې روغتیایي استفادې ډېر مشکلات لرو. روغتیایي راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د ناروغیو یوه لویه برخه د ناسمو او ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیدا کېږي.
ګڼ افغانان د سیندونو، ویالو او چینو هغه اوبه څښي چې ډېر کله ناپاکې وي. هغه چینې چې پاکې وي او د هغو څاګانو اوبه چې د څښلو لپاره مناسبې وي هغه هم که سم ونه ساتل شي ناپاکه کیږي. ریاض درمل په چک جمهوریت کې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې د پراګ په ښار کې په تحقیقاتو بوخت دی. له ده به واورو چې په افغانستان کې څرنګه خلک د اوبو د ناولې کېدو مخنیولی شي او حکومت څه کولی شي.
باید خلک په دې پوه شي چې هغه اوبه د دوی د کورونو نه وځي، هغه بېرته د نورو انسانانو د ضرورت یوه حصه ګرځي، چې باید خلک هغه ډېرې مردارې اوبه په څه ناڅه طریقه باندې یو سیستم ورته جوړ کړي یا یو مرکزي سیستم ته ولېږلی شي چې هغه پاکي. دویمه خبره دا ده په افغانستان کې که څه هم کارخانې په ډېر تعداد کې شتون نه لري، یا د دواګانو کارخانې یا د کیمیاوي موادو کارخانې، خو بیا هم دا خبره مهمه ده که دا څه شته هم دی، دوی لپاره د اوبو پاکولو سیستمونه نشته. دولت ته پکار دي په دې اړوند باندې منظم د اوبو پاکولو سیستمونه په هر خار کې جوړ کی او خصوصا په غزینو کې چې کارخانه دي دا اوبو باید د نور عامه خلکو د کورونو د اوبو سره ګډی نشي چوندا په یو په زرچند او یا په لزرچند دي کې زهرجن مواد دي چې هغه برته د انسانانو صحت ته دي تاوان نسی.
د افغانستان په څیر یو خوار هیواد څنګه کولی شي چې ناپاکي اوبو تصفیه کړي؟ بیا هم په همدې برخه کې متخصص ریاست درمل څخه ور
پاکول سیستمونو کې دا سیستمونه لرو چې هغه ټول ارزانه وي په هغه کې لډیرو پر مختلفو ټکنالوژي کار نه اخیستل کیږي په هغه کې مونږ کولای شو همدغه طبیعي چې کوم منابع مونږ لرو لکه بوټي مونږ لرو په هغه کې مونږ شګه لرو مونږ تیږه لرو همدغه مونږ کولای شو د اوبو پاکول سیستمونه جوړ کړو د یو خاص ستراتیژي د لارې چې دا په ډیر ارزانه په ډیر کم قیمت په کم وخت باندې او په لږو تخنیکي امکاناتو دا جوړ کړو.
په افغانستان کې یوازې د ځمکې د سر د څښاک اوبه ستونزې نه لري، ترمځکې لاندې اوبه هم د ځینو څېړونکو په باور په خرابېدو دي. د جرمني د هانوور په پوهنتون کې څېړونکی او د کابل پوهنتون د ساينس پانځي استاد محمد تنهاوي چې د افغانستان په ښارونو کې د سرخلاصو څاګانو اوبه ورځ په ورځ لستشلو وزي.
هغه تیل چې په کابل کې د موټرونو د خوا کاریږي هغه د ملوثیت نورم زیاتوي، خصوصا د سرب امکانات ډېر رامنځته کوي. هغه څاګانې چې سرونه خلاص وي هغه کېدای شي شدید مشکل باندې اختصي او د خطر باندې نور مزره مواد یا هیوی میټل یا قوي او درندو فلزات او غلظت کې پورته ولاړ شي.
د استاد تنها په باور په بو کې د جنو عناصر سیاتېدل د کوچنیانو پر ذهني ودې منفي تاثیر کوي،
خصوصا د رادیواکټیو مواد او د سربو چې د هیوی میټل یا قوي فلزات په جمله کې راځي کچیرته په بو کې زیاتواله ولري دا باعث دي کې چې د انسانانو یا د خصوصا د ماشومانو په هغه آی کیو باندې بد اغیزه وکړي او هغوی وروسته ټمبل را لوی سي.
د افغانستان په ښارونو کې یو شمېر ماشومان په اوړي کې سړې اوبه خرڅوي.
یخ 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 یخ
یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ یخ
د پرمختللو هیوادو په ښارونو کې هم خلک اوبه پلوري، خو دوی منرالي اوبه خرڅوي. منرالي اوبه څه ډول اوبه دي؟ په افغانستان کې د منرالي اوبو چینې په نوم د کتاب مؤلف انجینیر ستانه میرزهیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
منرالي یا معدني اوبه د همدغه ځمکې لاندې اوبو یو ډول یا یو نوع ده، خو د نورو اوبو سره تفاوت پدې کې دی چې منرالي اوبه د خپل لرونکي منرالیزیشن په وسیله د انسانانو په اورګانیزم باندې یعنی په وجود بدن او تن باندې فیزیولوژیکي اغیز لري. یعنی منرالي اوبه عموما د انسانانو د بیلابیلو ناروغیو لکه د زړه ناروغي، معده التهاب، د کولمو او ځیګر التهاب، اعصاب او جلدی ناروغیو په درملنه کې اغیزې خورا زیات دي.
د افغانستان د قانون وزارت د هیواد دننه د منرالي اوبو په اړه وڅېړنه کړې ده چې د هغې له مخې منرالي اوبه د افغانستان د پامیر، هندوکش او بابا غرونو په امتداد پیدا کیږي او کابل ته نږدې په استالف کې د دغو اوبو لویه زیرمه شته. انجینر ستانه میر زهیر وایي،
دغه استالف چې ډېرې پخوانه دي او دا د یو کان حیثیت لري. یو وخت کې یوه څېړنه هلته شوې وه د خارجي متخصصینو په مرسته، یعنی که دغه باندې لکار وشي تر یو میلیون بوتله پورې دا په کال کې تولید کولی شي او د همدغلته ورته ذخیرې جوړې شي او د بوتلونو سهولتونه ورته آماده شي. نو دغه د استالیف اوبه تر ډېرې اندازې پورې هغه عناصر چې د انسان په وجود کې لکه اوسپنه، آرسنیک او هغه ته ضرورت انسان لري او د هغې کمبود کې انسان د بېلابېلو ناروغۍ سره هغه کېږي، د همدغو اوبو په وسیله باندې مونږ کولی شو چې د هغو درملنه وکړو.
د افغانستان د قانون وزارت بیا وایي چې د استالیف پر چینو کار نه دی شوی. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوجي سروې د برخې مشر انجینیر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل،
د استالیف د یک قسمت چې صورت نه گرفته، بعضی چشمه د جنوی دریا همون یه موضوع است، منطقه ده اون قسمت هیچ کار صورت نگرفته، صرف یک تجزیه یا بعضی قبول شده که منرالیزیشنش چقدر است.
در افغانستان په څیر خوار هیواد که دا ممکنه ده چې ګڼو خلکو ته منرالي اوبه ورسی شي؟ انجینیر ستانه میر زهیر وایي
ډېر ساده دی، یوازې د بوتل مسله ده او د بوتل کې د اوبو اچولو مسله ده. نو فالته اوبه خپله راځي، کلته ډنګوډه ورته جوړ شي، زیرمې ورته جوړې شي، هلته اوبه روز هر ورځ او هر شیبه داغه نه راوځي، د چینې نه راوځي، هغه هلته ذخیره شي. دې لپاره چې په سپیرو خاورو کې لاړې خورې ورې لاړې شي او هغه هلته ذخیره شي، د هغې د لیارې نه بیا موږ د بوتلونه ډک کړو، هېواد ته یې ولېږو. دا خو یو ډېره ساده او ډېره ارزان بیه غله.
په افغانستان کې چې د خلکو اقتصاد ښه نه دی، په یو بوتل کې د اوبو اخیستل شاید د ډېرو د وس خبره نه وي، خو انجینر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې افغانستان کولی شي چې دا اوبه بهر ته صادر کړي او بیا د هغې د ګټې له لارې ممکنه ده چې عامو خلکو ته په ډېرې ټیټې بیې اوبه توزیع شي.
ما سره یو لیستر شته او په دټ مدن کې هم شته، هر چینې موقعیت طول البلد ارض البلد تثبیت دي. د همدغه راپورونه او دغه راپورونه د وزارت معدن د سوداګرو په لاس ورکړي، هغه موقعیتونه ورته وټاکي، دغه ځمکې ورته وځي او دغه یو څه حد اقل یو تبلیغ ورته وشي چې دغه اوبه او عامه پوهاوی ورکړي چې دغه اوبه دغه خصوصیات یا دغه ګټورتیا لري، اغېزتوب لري. نو کېدای شي چې هلته سوداګر دغه ته تشویق شي او هلته خپلې فابریکې جوړې کړي.
د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې هر کال د اسهال د بېلابېلو ناروغیو له امله ماشومان مړه کېږي او ویل کېږي چې یو اصلي علت یې ناپاکې اوبه دي. ډاکټر سوریا یوسفزی چې د سویډن په کمیټه کې د مور او ماشوم د روغتیا د برخې مسؤله ده وایي
افغانستان کې په هر زیږون کې یو څل دوه ماشومان خپل ژوند مخکې د دې نه چې 15 کلنۍ ته ورسېږي خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې په دغه فیصدي کې یا په دغه د مړینې په دې کچه کې 25% د دې لامل نسناستی دی، چې د دغه دا 25% د نسناستی له وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. او ځینې لاملونه دا دي چې فقط چاپېریال او ناپاکې اوبه.
په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو څېړنو له مخې شاوخوا 30% کورنۍ یا د ویالې اوبه څښي او یا د چینې اوبه او یا هم د سیندونو اوبه څښي، چې ډاکټران خلکو ته توصیه کوي چې دا اوبه دې هم یوازې هغه وخت څښي چې وایشول شي. د څاګانو د اوبو په اړه بیا روغتیایي مسؤلان پر دې ټینګار کوي چې هر کال باید څو ځله کلور ورواچول شي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له آزادي رادیو نه.
د بروکسل د بریدونو په اړه وړاندې هم معلومات تر سره شریکوو، خو اوس به راشو د غرسو د ښکار مسلې ته. د کابل په ختیځ کې د غرسو د ښکار له کبله د دغو ژوو شمیر کم شوی دی. تفصیل له ملالې بشیر څخه.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یا UNDP د پخوا ښکاریانو او ساتونکو دي په نامه یو مطلب خپور کړی دی. په دغه مطلب کې UNDP د هغو غرڅو په اړه لیکلي چې نسل یې له ورکېدو سره مخامخ دی. داود د لومړي ځل لپاره یو غرڅه هغه وخت ښکار کړه چې 12 کلن و. پلار به یې دی له ځان سره په نیمه شپه کې د ښکار لپاره بیوه. په توره شپه کې به داود دومره بیرېده چې لاسونه به یې رېږدېدل. وروسته د غرڅو ویشتل زده کړل. دا د داود په کوچني کلي کې ورځنی ژوند و. د داود کلی د کابل په لویدیځ کې پروت دی او له نسلونو راهیسې د دې ځای خلکو د غرڅو ښکار کاوه. په دغه سیمه کې غرڅې ډېرې وې او غوښه یې ډېره خوندوره وه او له پوستکي یې خولۍ جوړېدې. د دغو غرڅو ښکار دومره اسانه و چې یوه کوچنی هلک هم ویشتلی سوی، ځکه هر چا د دوی ښکار کاوه. خو اخر دغه غرڅه کمیدل پیل سول. د UNDP د راپور له مخې کله چې د غرڅو شمیر کمیدل پیل سو، دا څرګنده سوه چې باید په دې اړه اقدامات وسي، کنه نو دا له خطر سره مخامخ ژوي شایي له افغانستانه ورک سوي وای. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروژې دفتر د نړیوال چاپیریال اسانتیا د کوچنیو فنډونو د پروګرام له لارې ځایي مشران او خلک راټول کړل چې پاتې غرڅو ته خوندي ځای جوړ کړي تر څو نسل یې زیات سي. کلیوالو پر 40,000 مکعب متر ځمکه کټاره وګرځوله او غونډې یې جوړې کړې چې پکښې دوی پر ښکار د بندیز لګولو موافقه وکړه. دوی د دغه ځای ساتلو لپاره یو کس هم وټاکه. د پلان له مخې کله چې د غرڅو نفوس زیات سي، دوی به له کابله د ورتلونکو کورنیو لپاره د سیل د ځای برخه سي. په دې کار سره به ځایي خلکو ته د کار زمینه هم برابره سي.
په روانه خبری مجله کې مو واوریدل چې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډلې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی او ولسمشر افغاني د ښوونځي د زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال په افغانستان کې پرانیست. خو د بروکسل په اړه له نوریا سنوري څخه اورو. نوري صاحب، د بروکسل په پیښه کې نوی څه
راپورونه وایي؟ د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د دې ښار د مترو په یو تمځای کې په نویو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. یوولس کسان د مترو په یو تمځای کې وژل شوي او دغه په یوولس بخې په هوایي ډګر کې او دغه راز پنځلس کسان هم د مترو په تمځای کې وژل شوي. دغه چاودنه ویل کېږي چې یوه چاودنه په هوایي ډګر کې انتحاري حمله وه. بلجیم امنیتي تدابیر سخت کړي، اروپایي مشرانو هم دغه حمله غندلې دي.
مننه. دا موضوع به په راتلونکي خبري مجله کې هم پسې تعقیب کړو چې ستار فروغ تاسو